ازادي راديو صافا وروانه واوري تليلوش ساعته زمك بنوي اپلیکیشن باندي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شره خلاص د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګي باندې ویشلې وه چې د کلک پوټکو ټولګي وو د حشرو ټولګي وو د انکبوتیه ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه شلري زموږ ستاسو درس به د اووني ویمې صفحې څخه تر یو سلو درېیمې صفحې پرې دوام وکړي راځو د کلک پوټکو ټولګي لومړی پیژنو د کلک پوټکو ټولګي چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل سوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت شاوخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو دغه رقم د کری فش نه دي ځینې معمولي چونګاښان دي شرمپس دي چې دغه ټوله حیوانات چې په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو کلک پوټکي چې دي د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي د هغه څخه جوړ شوي دي او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر سینه او نس څخه ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی سکیر پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي همدارنګه مرکب سترګې لري د هغه په واسطه ځینې چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره حس کړي وویني او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی یعنې د وینې خلاص دوران لري او د دوغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی سو د لړمان سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکي چې کېږي شمېرلی سو همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دي د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي او دوی چې دي هم ښځینه هم یعنې هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دي پارتوجینیسس دي چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دي د اطراح عمل چې دي هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي تر ازو د حشرو ټولګي د حشرو ټولګي کې چې دی موږ وایو مچان ملخان پتنګان ورژي غوماشي یماشي دا ټول چې دی په دغو ډله کې راځي یعنې د ډېره برخه د مځکې دوی څه کړی ده تشکیل د ډېرو برخو کې قرار لري همدارنګه دغه حشرات چې دی موږ وایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره، مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګرده شندنه صورت نیسي. چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دي دوی په مختلفو ساحو کې د مځکې، مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکیه مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې، چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنې کړي جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري، چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې دی هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میږیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري، چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراف لپاره چې دی دوی د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونو په واسطه خپل د اطراف عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی ویدی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري، چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه، چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی، چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري، او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دی دی هګۍ، لاروا دا پوره مرحله سرته رسوي، لکه مثال مچی ده، پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه، وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسل دلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنی خزده کې دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دا کم مثال د استهاله مرحله کې دوی چې د زنیه پوتکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوتکی را مستکیږي ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندې نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولی ملخ چې دوی هغه بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني او یعنې څو وجهې دي دغه کم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسیې دي او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده چې مخکینۍ سینه منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده چې دغه سینې چې دی خپل بند دي او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړې یعنې د دوی کم سیسټمونه چې دی د ملخ کم سیسټم چې دی هغه پکښې کې قرار لري ورپسې راځو د شاتو مچۍ وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استهاله لري او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده او درېمه کارګران یا هم شزینه شندې مچې دي چې د دې دنده چې د دوی د کم نورې پاتې ټوله دندې چې دی هغه دوی سر ته رسي مثال د زالی جوړول دي د کندو پاک ساتل دي خواړه چمتو کول دي همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده دا ټوله څوک سر ته رسي د کارګران شزینه مچې سر ته رسي دوی چې د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي همدارنګه دوی چې دی خپل دغه د زوشا څخه د لارواله پر سپین ډوله مواد جوړوي او دوی بل دنده چې دوی د کندو څخه هغه کم مثال کند چې دی د نباتاتو کند چې دی هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کارګرانی چې دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښې شو په کورونه کې ځای پر ځای کوي نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبې تبخیریږي چې په دې سره موږ وایي 18% چې دی اوبه یې پکښې کې او پاتې 8.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد انزایمونه او دغه شیان دي ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزه چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی را ولاړیږي او د دې کم دغه چې دی شئی شوی او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي او درېیمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه هیله لرم چې جوړ او صحتمند به یاست. شنه غلاست د ولسم ټولګي و دې لسم لوست. نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګ د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کوم هورمونونه چې دوی زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په تېر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګ د هدف حجره مو پیژندله چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړه. نن ورځ لوست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې ده د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنې د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده دخوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی د جی اچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو جوته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې
کمبود راسی ده نوموری کس ده مشکلات سر مخامخ کرد. مثال که چیری جیه چه کمبود مشروم که رمان سسی ده مشمان ده ودی کمش رمزه کیجه چه ده بالو مثال او ده بالوغو که چه ده ده ازالات و کمزوری لامل کیجه او کم ده رشد کم بود نشی چی دیه هاگه مثال مشته دسی ملمیش چی ده مشومان چی دیه پا او پا وده که زنجم منسه کیجی او ده ازالات کم زوری ورسره لده او انرژی پا دوگو کسانو که چیه پا کم اندازه وجود لده عموما مشومان چی دیه هاگه پا دوی که میتابولیزم عملیه دیر چتک یه دیر زیاده یه نوزه که دوی دیر فعالیت سرترسی دیر انرژی مصرفوی که چیر داغ انرژی کموال پکش راشکاره سی نوموش پدیز شکمن کیجو چی دی ده گروت هرمون چی دی هاگه پکشی که کمبود سویدی یعنی ده رشد هورمون چه دی ده غده پر درمله نه هم وجود لری رشد هورمون چه دی دیر اساسی رول لو بویز موش اوستاسی پا ده بدن پا سیستم کی ور پسې د نخامی غوډه بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامی غوډه د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایی مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د امیون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ساترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې د فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډه ډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه دخوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او که چیرې کوم شپک شي کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورتیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې دخوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورتیکسو ترید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کوم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکی هورمون دی. فولیکل تحریکونکی هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې د خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینایزینګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیې غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنی پر د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشح کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیې غدې ورستۍ برخه. د نخامیې غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیې شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دوی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړې توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامې د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. انشاءالله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامې غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غصې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامې غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا وزم را سیاسی د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامې غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
دکاو سر لجام را به دلیوب ها د یقین لغیری راز ژدنی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی زورکڑی دای تقدیر خوړلی دای نصیب ورجلی تد ټپونو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور